با نوشته روزنامه این افراد نادار نمی توانند مواد اولیه را به خانواده هایشان فراهم کنند. نویسنده افزوده درست است که قرنطین یکی از راه‌های مفید برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است، اما حکومت باید برای افراد روزمزد و در مجموع برای اقتصاد کشور برنامه‌های منظم روی دست گیرد.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات صحی میگویند شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 170 مورد رسیده است. در نتیجه درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول در ولایت تخار 3 فرد ملکی کشته شدند. مسئولان امنیتی کندوز گفتند در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان در این ولایت بر دو طرف تلفات وارد شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گمان میکند یک خبرنگار پاکستانی که حدود یک هفته پیش در سویدن ناپدید شد به دستور یک اداره استخباراتی پاکستان اختطاف شده. و حکومت امریکا معافیت از تحریم‌ها را که به شرکت‌های روسی، چینایی و اروپایی اجازه می‌دهد با ایران همکاری کنند تمدید کرد. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
گسترش ویروس کرونا بسیاری مردم تابعیت دار را به کشور ساخت. این ویروس دامنگیر مهاجران، مسافران و محصلان افغانی که در کشورهای دیگر بودند شده است. تازه شمار زیادی از افغانها که برای تداوی و کارهای دیگر به هند، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر رفتند، گیر ماندند. آنها از تمام شدن پولشان، نبود جای برای بودواش و از بی سرنوشتی کامل شکایت دارند. دا از ادریا دو درنو آوریدون که دا دالت و لفظه سرد مبارزی خبرونه تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش ده عبیدالله عبیدی پا تخنیکی هم کرده ده دیونه ده دالت و لفظه سرد مبارزی خبرونه تاسو تا ورنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 تا 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2340. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-922-255-0-99-40-15-40. د عدالت او لفساد سره د مبارزې خبرونه د دیونې موضوع په نورو هیوادونو کې د افغانانو ګیرپاتې کېدو ستونزو او د هغوی غوښتنو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د هوایي چلند ادارې د هوایي ترافیک مشر غلام معصوم معصومی او په ولسی جرګه کې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي آرین یون له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، موږ هڅه وکړه چې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه هم مسؤول کس و لذان سره ولرو، خو له بده مرغه دوی حاضر نشول او د بیلابیلو دلایلو عمله ونه غوښتل چې په خبرونه کې ګډون وکړي. په هر صورت تاسو درنو اوریدونکو کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې، پوښتنې او نظریات شریک کړئ. خب یو څه به بل باید اضافه کړم، هغه ده چې موږ د کرونا ویروس د وقایوي تدابیرو د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره د وقایي تدابیرو په درشل کې د خبرونې میلمانه د ټلیفون به کرخه لرو او دوی مو سټډیو ته نه دي راغوښتي. پیل به له اغلی یون څخه وکړو. اغلی یون، خبرونې ته ډیر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما وویل، ډیر افغان مسافر په بیلابیلو هیوادونو کې، له هغې ډلې په هند، پاکستان، ترکیې، په دوبۍ کې هم ګیر پاتې وو چې یوه جوپه یې راورسېده، دوی افغانستان ته راغلل. په دې اړه باندې ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بله، سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مشکل دا دی چې چون موږ د مواصلات او مخابراتو د کمیسیون کې یو، نو اکثره خلک موږ سره په تماس کې دي، مخصوصا د هند او د کرخې ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې کوم افغانان بند پاتې دي. دوی ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د هند نه هغه مریضان چې تداوی دپاره تللي وو اول ته اوس بند پاتې، حتی هغه د دوی چې سره چې څه پیسې وي هغه هم خلاصې شوي دي او دوی ډېر په بد حالت کې دي. خو بدبختانه حکومت یو مشکل دا دی چې دوی یو خصوصي شرکت چې کامیر دی هغې ته د پروازونو اجازه ورکړي چې لاړ شي هلته او دغه مسافرین انتقال کړي، چې بدبختانه یعنی یو طرف نه هغې سره پیسې خلاصې شوي او د بل طرف نه هغه ټکټ چې په یو نیم سل ډالر وو هغه اوسین 1500 ته پورته کړی دی. سره د دې چې زموږ د کمیسیون غړي د حکومت سره په مخصوصا د هوانوردۍ د شرکت سره په تماس کې شول، هغې موږ ته همدا خبره وکړه چې نه، ټکټ 1500 نه دی بلکې 4500 یو خود کدرې یو خود دومره دی. خو کله چې موږ خلکو سره په تماس کې شلو هغه ویل چې ټکټ په قانوني ډول نه خرڅیږي بلکې تور بازار دی، حتی داسې خلکو مجبور دي چې په 500 ټکټ اخیستی دی او مقصد چې اوس نوبت ته ورسیږي او دوی پرواز وکړي او کابل ته راشي. نو دغه مشکلات هلته ډېر دي. اخوا ته موږ سره چې زمونږ موکلین په تماس کې دي د ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې افغانان بند پاتې دي، هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي. حتی چې موږ خبر یو په هند او په پېښور په دې ساحو کې، یعنی تقریبا تر لسګونو جنازې هم دې ته منتظر دي چې باید دوی انتقال شي افغانستان ته، کابل ته راوړل شي او نورو ولایتو ته، هغوی هم هلته بند پاتې دي. نو په دغه برخه کې اوس په دغه حساسو شرایطو کې باید حکومت لاس په کار شي او زر تر زره دغه مشکل حل کړي. او بله غټه بدبختي دا ده چې موږ خپله مخصوصا د هند لپاره، یعنی خپله آریانا افغان هوایي شرکت هم لرو، یعنی دوی کولای شي چې حکومت دغه پروازونه دوی ته وسپاري، هم به خپله آریانا په دې کار کې ګټه کړې وه او هم به د خلکو سره یو همکاري وه، ټکټ به دومره جګېده نه. نو موږ نه پوهیږو چې دغه د فساد شتون دی، څه مشکل دی په دغلته په دې هوانوردۍ کې چې دوی دغه پروازونه آریانا ته ور نه کړل بلکې یو خصوصي شرکت کامیر ته وسپارل، چې هغې هم اوس د دغه موقع نه په استفادې سره هغه حالت شروع کړی چې یعنې بیخي یعنی هغه په ویلو باندې خل شرمیږي چې کله هندوستان کې موږ خلکو سره په تماس کې کیږو، یعنی هغې بیخي نور په جړا دي او همدا وایي چې د یو طرف نه موږ سره پیسې خلاصې شوي او بل طرف نه حتی په 400 چې په 1500 باندې هم ټکټ خرڅیږي په تور بازار کې. سره د دې چې موږ دلته تماس کیو چارواکو سره، هغې موږ ته وایي چې نه، هر څه منظم دي، خو هلته ولسونو چغې او فریاد چې واورو بیخي زړه خفه شي چې دا څه حالت دی په دې وطن کې او دغه ستونزه روانه ده. نو که چیرې توجه ورته ونه شي، زه فکر کوم چې ډېر مشکلات به نور هلته پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه اغلیون. خو څه فکر کوئ، ولې حکومت په دې باندې نه دی توانېدلې؟ دلیل یې څه دی؟ تاسو ته دغه مسافرو چلته بند پاتې شوي دي یا کوم غونډې چې تاسو د دغه مسافرو د ستونزو د حلولو لپاره درلودې په دې باندې پوه شوئ چې اصلي لامل د دغه موضوع څه دی؟
اصلي لامل دا ده چې موضوع د فساد ده. موضوع د فساد چې نه دی، هر څومره موږ ته دا چارواکي وایي چې نه دا مشکل نه ده، موږ په دې باندې متيقین چې موضوع د فساد ده. دوی څنګه دا پروازونه کامیر ته وسپارل؟ خو په همدې په خاطر چې دوی پکې خپله برخه اخیسته ده، وروسته د هغې دا پروازونه پروازونه کامیر تسپاری لیکن زمان آریانا فعاله ده ولی آریانا تا نسپاری ده پروازونه چه دهن زمان افغانان را انتقال که خود ده بخاطر چه فساد دلتا موجود ده که فساد موجود نوه سنگ دا کار که ده و بل طرف نه آلتا چه زمان کم استازی دی آلتا چه زمان سفارت ده پهن که یا پا پیخور که چه کم کنسلگریانی دی آقای باید آلتا و گوری آلتا باید توجه که آلتا باید ده ستونزی حل که مخصوصا پهن که باید دوی رنشی پختنه و که چه ده تکیتون تاسو پا چو خرسوی اتا خلق چون آلتا دیر مجبور شیوی دی زکا چه آقای تا بلا لاره نده پاتی یا با پا تکیت پیسی ورکی و یا با آلتا بیا پراتی دو هوټل مصرف و ورکی خپل د خوراک مصرف و ورکی نو ځکه هغوی د ډېر مجبوریت نه مجبور دي چې ټکټ واخلي نو په دې کې کامیر شرکت چې دی د دې موقع نه په استفادې سره په تور بازار کې په اته سوه تابانې هم ټکټ دغه کړی خرڅ کړی دی او هغه هم پیدا کېږي نه په اته سوه کې هم نه پیدا کېږي نو دې کې حکومت باید د هغلته زمونږ سفارت ته دې ته توجه وکړي هغه کسان چې دغسې موقع نه استفاده کوي هغوی ته باید جزا ورکړی شي هغوی باید دغه پروازونه دې د کامیر نه واخیستل شي بېرته د آریانا ته پارل شي وخت چې موږ خپله یو شرکت لرو چې هم کولای شي چې په خپو ودرېږي یو کومک د آریانا سره او هم کولای شي چې دغه پروسه په شفاف ډول سره وخت ترسره کړي نو څه ضرورت و دې ته چې دوی دا پروسه کامیر ته وسپارله یعنی موږ په دې باندې متیقین یو موږ خبرې چې دلته ټول د فساد موضوع ده او په دې کې رشوت اخیستل شوی او سل نور د فساد موضوعګانې دي ځکه دا موضوع تر ننه پورې هم څه لانجمنه ده او هغه د زموږ افغانان چې په هند کې دي مخصوصا په نورو هېوادو کې چې کوم خصوصي شرکت زموږ کامیر چې دی چې اوري بس دغه څه شکایت یعنی تر حد زیات موږ خلکو شکایت کړی چې بیخي دې ته مجبوره شي چې په ټلیفون کې موږ سره جړلی دي چې تاسو زموږ غم او نخرې خیر موږ څوکو ځانونو ته اور واچو که دلته ځانونه مړه کړو تا مړي دي چې په یخچالو کې یخي حکومت ته وایي چې نورې تاسو وباسئ د خپل مړي د دې شفاخانو نه او د دې یخچالو نه وباسئ مګم دومره زمینه برابره نه ده چې هغوی را انتقال کړي افغانستان ته
ډېره مننه اغلی یو بله موضوع چې مهمه ده تاسو د هند څخه یادونه وکړه او ځین نور هیوادونو څخه په ځنګړی توګه په دغه برخه کې مو د افغان حکومت هڅې د فساد څخه ډکه وبللې او دمو ویل چې تر ډیره پر پر هوایي چلند درو باندې واچول شو خو د خو د هوایي چلند درو او یا هم د هوایي پروازونو موضوع به خو زمکنی تګراتک باندې هم دغه مشکل دی تاسو د پیښور یادونه کړ پاکستان تاسو پویږئ چې تر ډیره پورې پاکستان یا هم پیښور ته خلک تګراتک د زمکې لاره کوي په ځنګړې توګه هغه خلک چې دوی د درملنې لپاره ځي اقتصادي ستونزې هم ډېری وي دوی د زمکې لاره ځي او پروازو ته هیڅ ډول اړتیا هم نه پیښیږي د دغه خلکو یا د دغه مسافرو چلته د بن پاتې دی او د زمکه لارې هم دوی کولای شي تګ راتګ وکړي او لارې په بند دي د حلولو لپاره څه کار تر سره شوی دی
نو دا خو ما مخکې تاسو ته وویل چارواکو نه په مقصد د بهرنیو چارو وزارت چې په دغه برخه کې باید دغه د خلکو ستونزې حل کړي هلته په پاکستان کې زمونږ قنسلګری شته زمونږ سفارت شته دی هلته نو دوی باید دغه مسایلو ته توجه وکړي دوی چې هلته یوه ورځ هم تیرې خو غریب خلک دي مخصوصا پیښور ته چیزی دغه کسان دي چې د دوی وس نه رسیږي چې هندوستان ته لاړ شي یا ټکټ ته تیاری وکړي نو دوی زمینی لارې نه ځي پیښور ته اولته د تداوی دپاره ځي نو دوی مالته بند پاتې دي تقریبا یو څو موده مخکې زمونږ موکلینو موږ سره په ننګرهار کې تماس ونیو هغوی وویل چې تقریبا 15 جنازې هلته ولاړې دي چې باید موږ هغه انتقال کړو افغانستان ته هغه مریضان چې هلته تللي وفات شوي دي نو دا باید موږ انتقال کړو افغانستان ته نو په دغه برخه کې موږ څو وارې هغه مسؤول هغه بهرنیو چارو وزارت کې چې کس سره ماسونی وغه زمنګ پارلماني مسول سره ته موول چې دغه مشکل تاسو حل کړئ زمنګ موکلین ډیر په خراب حالت کې دي دغه مشکل ته حل کړئ ځکه چې هغه باید ری شي خپل مړي انتقال کړي او نور هلته د گزارې وسنه لري باید خپل وطن ته دی ری شي خو بدبختانه تر ننه پورې چې موږ ګورو دغه مشکل اساسي ډول باندې حل شوی نه دی او حتی هیڅ توجه ته نه ده شوی خلک ډیر شکایت کوي نو هم د بهرنیو چارو وزارت هم د اوانوردی برخه کې باید زمنګ دوی دواړه لاس په کار شي په شریکه او هم چې هغه سفارتونه یا قنسلګری چې زمونږ په نورو هیوادو کې دی هغوی باید په دې برخه کې توجه وکړي خو بدبختي دا ده چې دلته هیڅ یو ماهنګي د دې ارګانونو په منځ کې نشته دی دوی په منځ کې کومه ناسته نشته چې دوی سره خپل په منځ کې کینی او یو منظم پلان جوړ کړي د دې خلکو د انتقال لپاره نو ځکه دغه بدبختي جوړه شوې ده چې منظم پروګرام د دوی په منځ کې نشته نو ځکه هغه قصور چې دی ټول د بیچاره ولس نه دی تولیدي
تاسو ته بیرته راګرځو ډېره زیاته مننه اوریدونکو د ټلیفون په کرښه باندې دوی ته خرغلاس وي مهرباني وکړئ یک مهمان دیگه ما آقای معصومی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. شما ریاست یا هم رهبریت بخش ترافیک هوایی افغانستان اداره هوانوردی افغانستان دارین، آمار دقیقی به پیش شما وجود داره که چه تعداد مسافرها در کدام کشورها گیر ماندند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، سلام خدمت شما میمان عالی قدرتان و شنونده های محترم رادیوی آزادی. ما مسئول بخش خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی هستم.
درست.
و در قسمت از اینکه چه تعداد مسافرین در کدام کشورها گیر ماندن، برای اداره هوانوردی تشخیص از این مشکل است، به این معنا که ما تنها میتونیم کسایی را که سفر کردن و تیکت دو طرفه خریدن،
درست،
اونا را از شرکت های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از شما تکت دو طرفه خریداری کرده بودن اما بازگشت نکردن، کوتی داد میشه مشخص شود.
مشخص شده
هندوستان، ما وقتی که درباره هندوستان فکر شد، به خاطر کجا مسافرین بسیار زیاد بود و تعداد زیادشان مریضا بود، مردمی که مشکل داشتن، ما شرکت های هوایی در ابتدا وقتی که در فکر عزیز شدن که چگونه و مسافرین باید به افغانستان انتقال شه، اولین کارمایی بود که شرکت های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از اونا و او طرف گیر ماندند که در حدود 750 نفر شرکت هوایی کامیار گفتند و شرکت هوایی آریانام در حدود 50 نفر یا 40 یا 50 نفر گفتند و اونا گفتند که مسافر میشانم، تکت های خود قبلا تغییر دادن و در اون زمانی که مسیر دبی هنوز باز بود از اون مسیر به کابل آمدند. بنان وقتی که ما میگیم چه تعداد مسافر، تنها این تعدادی که تکت دو طرفه داره معلوم میشه، اما کسای دیگه که در طول یک سال دو سال در این کشورها سفر کردن، اونجا بوده باش دارن، کار دارن، ویزه اقامه دوامدار دارن یا ویزه دارن، مشکل است که تعدادشان تخمین شده که چه تعداد باید چه تعداد به کابل میخوان برگشت بکنن و چه تعداد در اون کشورها موجود است.
درست، اما شرکت هوایی کامیر تعداد مسافرین خود بر اساس گزارشی که وجود داره بیش از 2500 گفته بودن، با این ارقامی که شما گفتین این در تضاد قرار داره، آیا ارقام اونا اشتباه است و یا ارقامی که شما دادین؟
نه خیر، نه، معلوماتی که من دارم از دفتر رئیس عمومی اداره هوانوردی ای است که وقتی الان به این شد یا در صدد این شدن که چطور میشه مسافرینی که در طرف گیر مانده اونا را به کابل انتقال بتن، اداره هوانوردی، خب شما میفهمید که اداره هوانوردی ملکی وظیفش فراهم نمودن تحصیلات و خدمات برای ترافیک هوایی یا برای پروازها و برای مسافرین در میادین است. خب از ما پرسیدن که چه تعداد مسافرین ما از شرکت های هوایی سوال مطرح ساختیم و اونا گفتن که در حدود 750 نفر، این چیزی که من براتون میگم این دقیق است، 750 یا در همین حدود کامیار گفتن و تعداد بسیار کم هم آریانا گفتن که مسافرینی هستن که اونا دو طرف تکت خریدن و در اون طرف منتظر برگشت هستن. 2500 نفر که گفته شد یک تخمینی بود که شاید تعداد مردم دیگر باشه که تکت یک طرفه خریده بودن رفتن و یا در شرکت های هوایی دیگه مثل اسپایس جیت یا ایر اندیان پرواز داشتن، در اونا رفته باشن و تکت های بیشتر مردم تکت های یک طرف ها میخرن، مردم میفهمید در هندوستان و تحصیل میرن و بعضی ها کار میکنن در هندوستان. این یک تخمین بود در حدود 2500 نفر باید انتقال شده به کابل.
درست، ایره من
ابتدا...
بله بفرمایید.
چرا باید کامیر تقاضا شد که کامیر باید این پروازها رو انجام بده؟ معلوماتی که ما دارم از دفتر رئیس اداره هوانوردی، از هر دو شرکت تقاضا شد که شما مسافرین تان آیا میخواین بیارین به کابل که ما با دولت این گپ بزنیم تا اجازه پروازهای شما را بدن. شما میفهمین که من پروازها یا توقف پروازها تماما کشورهایی که بین افغانستان و کشورها پرواز وجود داشت از طرف او کشورها صورت گرفتن، نه از طرف دولت افغانستان یا اداره هوانوردی افغانستان.
درست.
با استثنای چین و ایران، بقیه تماما از طرف او کشورها صورت گرفته. بنابراین وقتی که ما پس میخواهیم که یک پرواز اجرا شه یا مسافر یک طرفه را پس به کابل انتقال بدیم، شرط اساسی و اولی است که او کشور موافقه کنه به این پروازها اجازه بده. به همین دلیل در ابتدا اداره هوانوردی هم از کامیر و هم از آریانا خواستن که شما اگر می خواهید پرواز یک طرفه اجرا کنین، طبعا پرواز یک طرفه به این معنی است که این طرف شما خالی میرین، از طرف مسافر میارین. پاسخ آریانا در او وقتی بود که ما مسافرین ما در حدود 30 تا 40 نفر است که به طرف تیکت خریده بودن، سیستم ما نشان میده و اونا اکثریتش تیکت های خود را تبدیل کردن، بنابراین ما نمیخواهیم پرواز اجرا کنیم. تنها شرکت هوایی کامیر، شرکت هوایی کامیر تقاضای 5 پرواز کرد، گفت که ما 750 نفر در 750 نفر مسافرین خود ما، اما ما 5 پرواز پلان میکنیم، یعنی 2000 یا 2500 که تخمین میشه که بتونیم کلش با اون تیاری که داریم اگر انتقال بدیم. خب وقتی که تقاضا اینا از طرف اداره هوانوردی ملکی به سفارت هندوستان در کابل داده شد و اونا با دولت خود امانگی کردن، یک مدت زمان گرفت سفارت افغانستان در هندوستان طبعا به این قسمت کمک کردن، وقتی که اجازه داده شد بعدا سیستم که اوپن شد یا تیکت فروشی شروع شد، معلوم شد از بیشتر از تعدادی که ضرورت بود یا تخمین میشد از این پروازها بیشتر مسافرین بوده، که بعدا هم آریانا و هم کامیر دوباره تقاضا کردن که ما باز میخواییم پروازه یک طرف اجرا کنیم، که درخواستای اردوی اونا از طریق وزارت خارجه هم به سفارت هندوستان در کابل سپرده شده و هم به سفارت افغانستان در دیلی در جریان هستن که دوباره اجازه بیرن و پروازهای بیشتره که این مسافرین انتقال بدن.
تشکر آقای مسومی. یک شنونده روی خط است، پرسش دارن، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم تلاش سبو نبی اولاد زبلند زبل ارغنداب شیگان کلی شدون که دا وخلی غزنینه
میره بانی خغلی زبلی اخبرون تا دیر زیاد خلق لست
مننه کم میلمنو محترم و تسلام پا احترام او پرستنمی هم داده میلمنو محترم و ایا تاسو فکر نکوی زد افغانستان کم مسافرین که به هر تزی مثلا یو مثالی در ایران در کم داسی پا قچاکی زی اینان هم دی در افغانستان حکومت علی سپیلی دی زکر سیدی لی ایرانی چرا اکسر خبری نکوی کل چی مردلت اویزا پاسپورت اویزا تر دست که او اگه در ایران اویزا دوم را گرانه ای او اگه هم در دیر لج وقت در بسیر پا دوم یشت در پاره نو هغه لګشي پر کوله یې نسی دی مجبور کیږي ایران ته په قاچاق دی او بل یو چې دا د افغانان چې وسته ایران کې پاتې دی ډیرای چې دا خورغلی دی یو چې دا چې پاتې دی هغه سره زه خبرې هر ورځ کوم هغه وای وای درته مرسته ډوډۍ پنان وای کې نه راکړ کیږي او کوم مریضان چې د کرونا په وایرس مبتلا کیږي هغه سره بچ چلند کیږي د ایرانی چارواکو چلند د ایرانیانو مریضانو په شان ور سره افغانانو سره نشته مننه
ډیر زیات مننه خغلی زبلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي
صاحب تاسو دا او تاسو درلود الله تاسو محترم اوریدونکو او محترم ملمنو ته نیک هلی او احترامات وړاندې کوم دغه نه د مېرمنیون څخه مې دا پوښتنه ده چې هر کله دغه چارواکي او په ځنګړې توګه د چارو وزارت چې کوم دی او همدار هغه زموږ استازی چې هغه په هندوستان او پاکستان او نور ګاونډي ممالک کې ناستې زموږ د دغه افغانانو او د دغه مظلومو او د دغه بېوزلو د دغو مشکلاتو ستونزو ته دوی فکر نه کوي، هغې ته نږدي او د دغه اړوندو مشکلاتو ستونزو په باره کې د دغه ممالکو د یادو ممالکو د استازو سره نږدې نو اخر دوی ناسی چیش دفاره داغ پسات چی دی دا پسات خو یو یعنی حیات لری یو انتحال لری اخر دوی ولی فدی خلق بندی زور سوین لری دوی خو معاش اخلی دوی خو مزدران دی وورا را دوی خو داغ ملت فیسی اخلی دوی ولی دا خپل مسئولیت نظر کوی نو بدی بندی باید رول لول څخه موږ چارواکي دي لکه ولسمشر هغه باید په دې باندې فکر وکړي د خلکو سره وغږیږي، خلک په ډېرو ستونزو کې اخته دي او ډېر مشکلات ورته مخته دي، نو دغه ستاسو د لارې څخه د ولسمشر څخه مو غوښتنه ده ستاسو د راډیو د لارې څخه البته چې هغوی د خلکو ستونزو ته فکر وکړي او بس هغه مو غوښتنه ده. السلام علیکم.
کور مو ودان ډېره زیاته مننه مېرمن یون. فکر کوم د خغلی زابلی پښتنه هم تاسو ته راځي او روسي اوریدونکي هم تاسو څخه پښتنه درلوده، مطمئن تاسو د دواړو پښتنه اخیستې دي. لومړی پښتنه د خغلی زابلی د غزنی څخه دا و چې ولې افغان حکومت تر ډیره پورې هغه هیوادونو سره چې دوی افغانان ورته تګ راتګ کوي د ویزې د تګ راتګ او د لارو ستونزه نه حلوي؟
زه فکر کوم چې دا د سوړه موضوع نه ده چې اوس په دې باس کې دې مشکل باندې خبرې وکړو. که چیرې د ایران سره زمونږ د ویزې موضوع ده او یا د پاکستان سره، دا برسیره پر دې چې یعنی ډېر اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ لري، نور د ګټو د هیوادونو د ګټ موضوع ده. نو دا مشکلات اوس په دې موضوع باندې زه فکر کوم ډېر اوږد باس دی او باس پکې غواړي، مخصوصا سره د دې چې هغه حکومتونه موږ تاسو ته همیشه ویلي چې تاسو په قاچاقي لارو مه راځئ ځکه چې ستونزې لري. مګم بیا هم زموږ افغانان په قاچاقي لارو نه ځي او وایي چې موږ مجبور یو چې باید د قاچاقي لارو نه ځان ایران یا پاکستان ته دې ځای ته ورسو. خو مشکل دا دی چې دلته ستونزې زښتې ډېرې دي او دا وړه موضوع نه ده او نه زموږ د حکومت د وسې ده. اوس مثلا موږ به څومره فشار په پاکستان راولو چې تاسو موږ دپاره ویزې مثلا اسانه کوي. یعنی هلته که موږ وګورو، همدا اوس زه د ننګرهار استازی یم، تاسو چې قونسلګرۍ ته د پاکستان چې په جلال آباد کې د هلته ورشئ او هغه حالت وګورئ، نو زه وایم چې موږ به وګڼو چې بهتره دا ده چې په خپل هیواد کې یعنی مړه شو، مګم په دغه حالت باندې موږ باید ویزه وانخلو، لاړ نه شو. چې په دې کې هم خپله د پاکستان حکومت پکې دخیل دی او هم هغه فاسد چارواکي چې هلته دي او دغه ویزې خرڅوي او ولسته یعنی د دې خپل کمیشنونه اخلي، دغه ټول پکې شریک دي. او دغه همدسه په پاک ایران کې هم همدغه مشکل دی او دا د سوړه حلقه نه ده، په دې کې ډیر غټ غټ چارواکي شریک دي، په دې کې د ولایت څخه د ولایتونو چارواکي پکې شریک دي. یعنی دا یو خبيسه حلقه ده چې تر مرکزه پورې را رسیږي. نو د دې تصفیه کول او د دې پاکول یو وخت غواړي. سره د دې کچېره سم حکومتونه افغانستان کې راشي او دغه مشکلات حل شي، کنه نور خو چې مونږ ګورو هر څوک چې قدرت ته رسیدل خپل د وس او توان په اندازې په دې وطن کې خرابې کړې دي، نور دا پریخه او د بانګ حیثیت لري افغانستان د دې لپاره فقط پیسې پکې ټولې کې او نور د دې هواد ووزي. همداسې د وزارت خارجي مشکله هم دا ده چې کچېره مونږ سم ډیپلوماټان لرل په بهرنوي هوادو کې چې واقعا افغانستان ته د افغانستان خاورې ته افغانستان ولسته وفادار وي او د خپل په لیاقت باندې هلته تللي وي، هغه معیارونه چې یو ډیپلوماټ یې باید ولري هغه پوره کړي وي، نن به دا مشکل نه وي. خو بدبختي دا ده چې دوی هم د واسطو د لارې نه، د پیسو د لارې نه په مختلفو نمایندګیو کې مقرریږي او بالاخره کله چې هغه چوکۍ ته ورسیږي، نه بیا ولس په یادي، نه بیا خلک په یادي، همدای چې افغانستان ورځ په ورځ مخ په تباه کېدو دی. نو زه بیا هم وایم چې بیا هم دام د حکومت وظیفه ده چې اول خپل حکومت ځان د مفسدونه، د جاسوسانو نه، هغه کسان چې دی وطن ته وفادار نه دي، هغه اول ځان پاکي او بیا وروسته شروع کی هغه نمایندګیو ته او هغه ځینو ته چې الته واقعا باید افغانان وسی، هغه چې افغانان دي، هغه چې په دې وطن درګیږي او واقعي استازیتوب د دې هوادو کړی شي، چې الته زمونږ افغانان پراته دي په نورو هوادو کې، دا غي مشکل ووري، دا غي لار. من منهست پارلمان همیشه هم دا خبره کړي، ځکه زه تقریبا لس کال په نړیوالو چارو کمیسون کې وم او همیشه په بهرنوي چارو وزارت باندې فشار راو، تاسو د ډیپلوماټانو لیست مونږ ته راکړئ، تاسو مونږ ته وښایئ چې دوی څومره درجه د تحصیل لري، په کوم معیار او لیاقت تاسو دا تعین کړي. خو مونږ تر اخره پورې نه توانېدلو چې دوی سره یو توافق ته ورسیږو، ځکه دوی زورواکي وو، مونږ باندې زور نه رسېده او د ولسي جرګې فقط یو نظارت حق دی، نور خو اجرایه صلاحیت مونږ نه لرو چې مونږ اجرایه صلاحیت ولرو. همداسې اوس لکه دغه مشکلات چې په د دې محصلینو بیرون دي یا زمونږ د دې مسافرینو چې بیرون پاتې، همدغه څه دا وانه وردی سره په همدې مسایلو کې کشو لاسو ګریوان یو. خو بدبختي دا ده چې دلته فقط زور ډیر حاکم دی په افغانستان کې او فساد او پیسه ډیر حاکم ده. نو ځکه هر کار چې کوو هغه هیڅ په دې وطن کې سور نه نیسي او بې ته قصور د زمونږ د ولس نه وځي. نقطه د داسې ورځ راولي چې دا وطن د دغسې مفسدو او د دغسې زورواکو نه پاک شي او بالاخره هغه ګټه ولسته ورسیږي. نو اصلي مشکل په دغه ځای
کې کور مودن. میرمن ډیر زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ. آقای معصومی، شما هم بسیار زیات تشکر. درنو اوریدونکو، کرونا جدي ونیسئ او په دې هیله چې دا نړیواله وبا لمنې ټوله شي. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. الله مو مل. 9 8 7
7 انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان زنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.